سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستان د تیرې شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه څلوېښتو ملکي وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه رارسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی او دغه دا وه چې د پټشمی مې چټول دي. پټشمی په خو ناڅاپي تیاری راغلل دی. زما په کور باندې وچو شپږ وتاکه کوټې له منځه یوړلې. شپږ تنه پرې ډرک شاهیدنګ ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه. زه په کوټې لاندې وسار پلم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله پیښه شوه. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضي لیک ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته کړې. د مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یو ترکی بنسټ له څلور سوه هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړی چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 تر منځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیره دته نه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینی کیف له شاوخوا سیمو د روسیې عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. قدر مناوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمباریو درنه مرګ ژوبله اړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلې دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړ دي او یو زخمي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه لا هم دوام لري.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ ښځو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
په نورو راپورونو کې وابهوري چې په کونړ کې د څپلیو جوړونکي د بازارونو له وضعیت څخه شکایت لري.
بازارونه ډېر ضعیف په دې ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په غبرګون کې د طالبانو حکومت د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو بمباری شوې چې په نتیجه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن یې د پاکستان سفیر احضار کړی او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک ورسپارلی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي. په دې اړه د تفصیل لپاره زما همکار سفیولا ستانکزای په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب
جزئیات څه دي؟
د خوست او کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو د راپور شویو هوایی بمباریو د پیښو نه څو ساعته وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی دی. دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د همدغو بریدونو په غبرګون باندې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړی دی. دوی د احضار کلمه استعمال کړې ده او ویلي دي چې په دې ارتباط باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان لخوا دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې باید سمدستي ودرېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه لنډ پیغام ورکړی دی.
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې تر سره شوي بریدونه وغندل او په ټینګار سره د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په اواله باندې سندي ویل شوی یوازې وزارت خارجه هم دومره ویلي چې دته اعتراض لیک ورسپارل شوی څو خپل چارواکو ته ورسوي او دغه سبریدونو مخنیوي وکړي. خای دا لمړی وار وی چې د افغانستان په خاور باندې د طالبانو لوکمنې دور راهیسه د پاکستان د هوایي ځواکونو د جټل وتکو د بمبار راپور نه ورکړ شوی دی.
او سنګزای صاحب د پاکستان لوري خطر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي؟
د پاکستان لوري تر اوسه پوری د موږ د مشال اړوند خبري اعلان له هڅو سره سره په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی خوده. خو یوازې دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویاند یا د ایس پی آر ویاند مسول جنرال بابر افتخار ویل چې د پاکستانی طالبانو پر ضد باندې خپل عملیاتو ته زور ورکوي ځکه د خبره له دغه ډلې سره هر ډول تفاهمات نتیجه نه ورکوي او حکومت یا پاوز تصمیم لري چې دا ډله وزپی.
مننه. او قدرمنو اوریدونکو، بیګام ازادي رادیو چې د طالبانو له ویاند د طالبانو د حکومت له ویاند زبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، نو هغه ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسله کې یعنی په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د حملو او د پاکستان پر پوز د دې ډلې د چودنو او حملو په مسله کې د افغانستان حکومت هیڅ راز خکلتیا نه لري او ویلي چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو ویلي دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان یا نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په هر حال ورځو بیرته د خوست د حملو موضوع ته او دا د یو شمیر هغو کسانو اوازونه واورې چې له دې بمبارۍ څخه یا زیان من شوي دي او یا یې د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړی.
نوم مې رنګین دی او د اساړې په کوم باندې پیغه دا و چې د پړشمې می چټولې پړشمې په خو نڅاپی تیاری راغلل ډرون ور سره و نڅاپی تیاری راغلل زما په کور باندې و چې شپږ و تاګه کوچی لمانځه یوړل شپږه تنه پر ډرک شایدنګ ما باندې خپل کوټه ډنګ وکنه په کوټه لاندې وسار په کلیوال راغلل هغه خلاص کړم.
افغان دوبه کې نګر دی امباری وګه انده شل درش کا سونو لیسی الوندې دی په فورې دا زنه وشتینی لاس پیندل دل وروړ درش کا سونو کم دی ټول په فورې سی الوندې دی نو وکړل نو لا پوتې دی عام خال دا یو غنه وبګه طالب نشته دی اون شدی نه غاری کې ویلګی څنګه په ویژه کې ور کلیو اړیکن کې په فورې کې شاخ دی درې ځای بمباری وګه مشپل دی وکړ دا درش کا سونو کم دی انده می یو وکړ درش کا سونو خوش ختم.
نو مې صحیح مت خان دی په کوم تانه یو په درېبا ژوند الوتہ کې بمبار وکای بغونا خال کې دسه هدونکو بس بغونا خال کې ونسه هدونکو دوه کونی کې بمبار وکای بس پاتم ونه لګی دا زخمیونی 25 چه زخمیونی وکړل دسه شهیدونو وکړل
میر بغونا غون هغه کورونه وشتل چې هغه نه طالب سره ستړي ما شایسته نه وسره لاس نیوایسته نه وسره خبر کو ټول بغونا کسانی وشتل ما شومان ایمان به غریبانه خلک وشتل دی ییس کله چې نه د حکومت سره تعلق لرل نه د طالب سره تعلق لرل وون به گناه خلق دا کوم چې بشتلی د بغونه خلق ما شومان زبر شوی شد نار ما شومان ټول.
په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو عیني شاهدان او زیانمن خلکو چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر افغانستان د پاکستان د پاوز د حملو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې هم د حملو راپور ورکړل شوی. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې سیمه کې تېره شپه د راپورونو له مخې د پاکستان جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې د سیمې او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوی او یو ماشوم ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلوې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیول لپاره چمتووالی نیولو پاکستانی وجیټلو تکو ډیورن کرخې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلی سره نږدې پر کورونو بمبار کړي چې 15 ماشومان او یو مور وژلي او یو ماشوم ټپي دي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستانی ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د گاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 ورځې نه پر دې خو دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده، چې هغه د مرور ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعض ساحو کې مرکز خبر ده. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تیر شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغال هم پاکستانی جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې پاړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی چارواکو د شوو هوایی او توپچي بریدونو پاړه څه نه دی ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا 11 کالو څخه د پاکستانی او توپچي بریدونو لاندې دي، چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
د کونړ ولایت پر ولسوالیو د پاکستان د هوایی حملو او همدارز لهغه مخ کې په خوست کې د پاکستان د پاوز د بمباریو په اړه راپورونه مو اوریدل. د خوست او کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو له بمبار وروسته د طالبانو پر حکومت سخت نیوکې شوې دي. جزئیات سفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې او افغان خاورې بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیریا او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسیدلې ده. د پیښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا 30 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربېره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي، پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. دله پخوانی مرستيال ولسمشر امر الله صالح ویلی دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړي لدی چې کابل د خبره ته یو نیابتي ډلې په واک کې ده، د غبرید د عواقب په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده خوده لی. د پخوانی اردو یو لوړپړی جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلی افغانستان د پاکستان تر مستقیمه پوزي حمله لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت پرامنځته کېدو کې طالبان پړبللی. د میدان وردګ پخوانی خاروالي او خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ د خوندیتوب لپاره لملي ګټو تیر دي. د پاکستان پاوز لا پر افغان خاوره د هوایی بریټ په تړاو څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاوز ویاند بابر افتخار ویل د پاکستانی طالبانو پر ضد خپل عملیاتو ته زور ورکوي.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي لشپګم ټولګي د پورته افغان جنو پر مخ د خونځیو پر تړل کې دوه اندېښنه خودلې او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویلي نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې لوړاندې جګړې ځپلې پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
فرهناز د کابل له خونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس چې د ښوونیز کال لپایل سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې می فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو دا حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلو سلنتې فرانس پریس خبری اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، د دې هیواد ټول منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه ویستل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې اسمت څاروان تاسو وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. صفی الله استانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته لاغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اورېدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي یونو کې د پاتشي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداري ورکړې چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولې چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت خطر زنګونه کړنګول شوی او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاکه کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبه وروسته به اسمت څاروان له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په کندهار ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالي پیل شوې. د کندهار ولایت د فوټبال امریت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یادې سیالي تیر شپه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا د غلوبج عینو مینې د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي، یو ورې به دوام وکړي. له بلې خوا بیا په غور ولایت کې د رمضان فوټسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي په څلورو ګروپونو کې د 15 ټیمونو ترمنځ تیر ورځ پیل شوې او ښایي تر 10 ورځې پورې دوام وکړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د 2022 کال د سیالیو مهالویش تیر ورځ اعلان کړ چې له مخې د افغانستان سره 15 شلوریزي او 3 ورځنی سیالي ترسره کوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنی لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده، د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په حراري سپورتس کلب کې ترسره شي. همدغه راز به د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 شلوریزي سیالي د جون په 6مه، 22مه، 24مه، 26مه او 27مه نیټه په حراري لوبغاړي کې تر سره شي. او ټاکل شوی د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیگ کې نن شپه د ممبئی انډین او لکنو لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لوبه د ممبئی ښار د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې لیگ په تیر شپه لوبه کې ګجرات او راجستان د یو بل په وړاندې د سیالي ډګر ته ووتل چې ګجرات لوبډلې په 30 منډو بریا خپله کړه. ګجرات لوبډلې د هارډیک پانډیا په 80 نه سوځیدلو منډو پر مټ د څلورو لوبغاړو په سوځیدو سره 192 منډې وکړې. راجستان د 9 لوبغاړو په سزیدو سره په شلورونو کې 155 منډي وکړي او د 20 منډو په توپیر یې ماته ومنله. راشد خان په دې لوبه کې په څلور اورونو کې پرته له وکټو اخیستلو څلور منډي ورکړې او له دې سره ګجرات د 50 سیالیو څخه د څلور په ګټلو د جدول لومړی مقام خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مو خبرو. په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روش دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لري ساتي د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور وایي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشي ته کې دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي ته کو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي ته کوروش دي سي او ورسته تر زیات استعمال ځینې غټونه شوته مخ کړی لکه هیروئین، تاریاک او داسینور چې ورسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبيعي بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډیر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روش دي ورسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري خو نسی بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدې دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم تباور وکړ چې معنا فکر مې خراب سي بس جوب ته لاس کوم چې د بلې مې رښلې وې نسوار مې کړی وې نور د میډې مریضیم سره ته پېښې مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پېښې نو مشکلات یې ډېر دي. همیلې دا چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې وبنه دي دا ځې میډې ته نو برا بیا دا نو ریزن سم چروالای شي مننه سم خړلای چې یو خر مزمولای نه سم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ شار یو بل وسیدونکی دی. وای لکلون رئیس د نسوارو په نشار وژدی او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي تو کې د روغتیاي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دی.
تقریبا دغه شپږ وکړه کېږي چې نسوار کوو د نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دی چې پریږدي خو وینه چندان عمل نه دی بس کار دی بس کار کوم مرته ته ملمیر چې صغیره ګناه نه دی او صغیره ګناه باندې همیشه توپ کول بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي نه دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو لامل رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشي توکو له استعمال څخه ځان ساتي د روژدې کسانو لپاره له نشي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره بس کېدلی شي چې دا روژه هم سبب شي سره میوجات او دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاتس د مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې ل پایل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنۍ او تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې چپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت چپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دی، زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی بازارونه ډېر ځوی، په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشات او مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چانه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپیلې ده او د هیچ چانه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بله، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو د سوالي تاسو سره په تماس کیم. زموږ سړک را د ګریجا ته خطر په ساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غور شي، بیا تر کجکی پورې د ګریجا ته تر کجکی پورې ډېر سره کړبندوک دی،
دا سړک دی راته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جزیل اور کوڅه ده خو سره ولا څه خبر کو جزما پیغام د امارت اسلامي مسلمانو ته ورې چې مهدره د خوږ او ګرځي چې کوم کوچان او شی دی یو کو سره هم رسنه ده چې یي خلکو سره تا کارتونه ورکول شي د نیمه څه د لابره نه تر ځای پر افغاني ورکول کیږي د کوچان سره د مور او د مهره سره کې.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس تاندې څنګ تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د طالبانو د مسؤلانو په حواله د پاکستان د تیر شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه 45 ملکی وګړو د مړینې او د ګڼو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسیدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړ.
نو مې رنگین دی د غداوه چې د پټشمی می چټولې پټشمای په خو نڅاپی تیاری راغله. زما په کور باندې وچو شپږ وتاګه کوټه لمانځه یوړل شپږ تنه پر ډرک شایدم ما باندې خپل کوټه ډنګه وکنه په کوټه لاندې وسار پد.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي، خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله پیښه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همدې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضي لیک ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته وکړه. دا مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یو ترکی بنسټ له 400 هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړي چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیری وژل شوی. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ، خو ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیره د تنه د معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور لمخې پولیسو پرون وویل د مړیو اکثریت د اعدام په بڼه په ډزو وشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
لوبو لمیدانه
چې زاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور شه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. گرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکو عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاسټ کې چې وو لکه چې څنګه حمید د دې لپاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارې ستایلې دي.
د فوټبال فدراسیون لوري په خبره سوی اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 2020 کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون رئیس انفانتینو سره هم لیدل دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلی انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستقل فعالیتونه یې ستایلي دي. په اعلامیه کې راغلی دی چې د فیفا رئیس په تیرو اتو میاشتو کې د مرکزی آسیا د سیالیو په لړ کې د 19 کلنو فوټسال نایب اتلولي او په بری سره د افغانستان اتلانو لیگ تر سرایانه په افغانستان کې د دغې لوبې ټولو مینهوالو ته مبارکي ورکړه. همداراز نوموړي په ترکیه کې د افغان فوټبال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ او په ایران کې د فوټسال لوبډلې تمریناتي کمپ ته په اشاره سره ویلي دي چې فیفا به له افغانستان فوټبال فدراسیون سره د پخوا په شان ملاتړ ته دوام ورکوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې دا بنسټ باید مستقل او د دریم شخص له لاسوهنې خوندي وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونه سو کړی چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د آسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې د افغان لوبډلې درې لوبې درلودې. که څه هم په دې سیالیو کې نیپال ته یو د اتو پر وړاندې ستره ماتې ورکړه، خو ونتوانېده چې د مخکې تاک چانس ورته برابر شي. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې له ازبکستان سره لوبې مساوي او له تاجکستانه ماتې وخوړه. په دې سره د دې سیالیو له بې ګروپه ازبکستان او تاجکستان وتوانېدل چې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لار ومومي او افغانستان او نیپال ونتوانېدل چې مخکې تاک وکړي. مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وايي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د افغانۍ مشهور توپوهونکی او بل پاکستانی کرکټر عمر ګل په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیچنګ توپوهنې او توپ اچونې د لنډمهالي سلاکارانو په توګه ګمارل شوی دی. یونس خان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې ان له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزونکي. یونس خان او عمر ګل به د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. یونس خان زیاته کړې د اماراتو تمریناتي کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپهنې او عمر ګل د توپ اچونې په برخه کې له افغان ځوانانو سره د سلاکارانو په توګه د متحدو عربي اماراتو په تمریناتي کمپ کې یو ځای کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز توپ چونکې عمر ګل وایي ک افغان لوبډلې ته د نورو هیوادونو له لوبډلو سره د لوبو کولو زمينه برابر شي، نو دوی دا وړتیا لري چې سترو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خغل عمر ګل اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې له افغان ملي لوبډلې سره د سلاکار بالینګ روزونکې په توګه یو ځای شوی. له هغه سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه د افغان کرکټ بورډ رسنیو د برخي همکارانو خبرې کړي.
چوسه پروګوري اسپیشلی یو خدای چې افغانستان کرکټ سمه زر ډیولپمنٹ کو سمه زر پدې لایک ورلد سرکټ باندې سمه زر راغونه ټوټلی دی افورت دی دی کریډیټ دی دی سمه چې هارد ورک یا اور آی تھنک مخال افغانستان دغه ټیم دی ک نور ټیم تاسو اسوسییټ نور کنټریز او چاغي کم کرکټ کولو اغه د مزر په ورلد کرکټ باندې د مزر نور اغه له افغانستان یو واحد ټیم دی چې زر پر راو تاسو بولینګ باره کې خبرو کا نو مخال پاسټ کې چیو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او دولت او نور د هندي بولرانو چې ډېر خاغي پرفارمنسز وو خو انفورچونټلی حمید سره چې څنګه انجریز شو او بیا څنګه د نور بولرانو هغه دومره سسټین نکو نو اوبویسلی ستاسو په ټیم کې یو رول ماډل پکاره چې څنګه تاسو سره سپینرز کې راشد دی مجیب دی نبی دی پرفارمنس کې نو د دې وجنا د دې تاسو سره افغانستان ټیم سره سپینر ټایم ټو ټایم سپینر ډیز یاترا خو په حاضر وخت کې کته سو ګوري نو افغانستان ټیم لګ فاست بولرانو سره تاسو ویلې چې لګ سټرګر کوي کته سو ریسنت پاسټ کې ورلد کپ کې ګوري کته سو افغانستان سره یو دوه نور خفاس بولرانو نو مې به چې پرفارمنسز نور مې امپروو شوی وي خو سټل چې کوم ام کمینګ بولران دي چې کوم مونږ اولیدل نو آی تھنک په دې کې کریډټ ټیلنټ شته دی اور ان فیوچر آی هوپ چې دې کوڅنګ دا هارد ورک کوي څنګه دې محنت کوي چې دې خپل محنت جادو ساتي نو ډاؤٹ چې افغانستان سره څنګه خپل نس دې دغه شان دي خپل فاست بولر هم راتلی شي
انٹرنیشنل لیول باندې خپل ټیم ریپرزینٹ کړ، افغانستان ټیم ریپرزینٹ کړ، سب اپ کمنګ دیس جونیئر کرکٹ نه راغلی دی، ټولو کې ډېر ټیلنٹ دی، زبردست ټیلنٹ دی. ما چې سمره عمر سره دا اوسه پورې ټایم په دې کیمپ کې زما سره ټایم تیر شو، اسپیشلی رښتیا وایم چې زه خو ډېر زیات خوشحاله یم، ځکه چې دا کم سکلز دی، کم دا پوٹینشیل دی. آئی تھنک پائے کہ یو خا کرکٹر، یو خا فاسٹ بالر اسکل اور پوٹینشیل شتا، خو ضرورت سره چې دا غي سره ټایم ټو ټایم کار وکړي شي، دا غي پویا وکړي شي، ځکه چې هغه کې ټایم اسکل شتا دی، خو صرف دا دی چې هغه پالش کړي شي، هغه ته پراپر د دې په بیک باندې فرسٹ کلاس کرکٹ چې دی، سمره فرسٹ کلاس کرکٹو کې دومره بدی ګروم کیږي، او دومره بد دی کم چې دا سکل دی، دا به نور زیات انهانس کولی شي. خو دې لپاره د دې خه منټورینګ په کار دی، اوس پورې خو مونږ چې سمره دې سره اوس پورې کار کړی، دا غي سب سکلز دی، بولینګ سکل باندې کار ور سره وکړو، سب منټورینګ ور سره وکړو. خو سو فار چې څنګه ما اول ویل، زه ته ډېر زیات خوشحاله یم چې دا غي څنګه ریسپانس دی، څنګه دا غي چې څه زور ته شوی ما هغه چې څنګه ریسپونډ کوي هغه سیزونه، اور آئی ہوپ چې دغه لکان دي کې پوټینشیل شته لري، دی به ډېر زر افغانستان ټیم نیشنل ټیم ریپرزینټ کی، اور دی به چې څنګه پاسټ کې دی جونیئر یا ډیفرنٹ لیول باندې پرفارمنس کوي، زما ته نه ډېر زیات امید دی چې دی به ان شاء الله په انټرنیشنل لیول باندې پرفارمنس ورکړي. بالکل پلس پوائنٹ دی عمدہ دے چې دی ډېر زیات هارډ ورکر دی، محنتی دی، سمرم چې دی ته د کار نه وي دی من کوي نه، دی چې کوم چویل شي هغه ڈیٹرمینیشن چې کوم دی ٹوورڈز کرکٹ، ٹوورڈز ہز ٹیم، زما خیال ډېر زیات ښه دی، اور ما ته په دې کې شک نشته دی چې دا لکان چې څنګه دا محنت جاری ساتي اور سمرم دی محنت کوي، نو ڈاؤٹ چې دی کہ ان شاء اللہ کافی بالران چې دی فاسٹ بالرز دا به اپ کمنگ فیوچر کې به ډېر زر افغانستان ٹیم ریپرزینٹ کی. اگین زه به دا ویم چې ایکسپیرینس همیشه لپاره امپورټنٹ وی، خو چې سمرم دی کرکٹ کوي، ریڈ بال کرکٹ کوي، فرسٹ کلاس کرکٹ کوي، د دې به ایکسپیرینس زیاتیږي، اور بل لارې چې اپرچونیټی چې سمرم دی ته اپرچونیټی ملاویږي انٹرنیشنل لیول باندې یا ایم ڈومیسٹک، چې سمرم افغانستان ټیم دا فاسٹ بالران چې انٹرنیشنل لیول باندې کرکٹ کوي، نو اوبویسلی دی پرفارمنسز کې فرق هم راځي، دی به مخکې نورم پرفارمنس کوي. خو رائٹ نو په دې سټیج باندې که دا وګورې، ډېر زیات ینګ دی په دې سټیج باندې، ټیلنٹڈ دی خو ینګ دی، خو زه دومره ویلی شم چې دې علاقانو کې دومره پوٹینشیل اور دومره صلاحیت شته دی چې دې کم یو ټیم تم دی ټف ٹائم ورکول شي اور دی میچ ته ګټل شي سنگل ہینڈڈلی.
د پاکستان د کرکټ پخوانی تیز تو پچون کې عمر ګلو چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې پاړی نظر ورکوه، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د کرکټ نړیوال شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. نور حال په دې راپور کې
د کرکټ نړیوال شورا تیرونې په ویلامیه کې وویل چې د افغانستان په اړه د کرکټ د نړیوال شورا کاري ګروپ خپل راپور وړاندې کړ، او میرویس اشرف د افغانستان د کرکټ بورډ تعین سوی استازی پیشنهاد کړی دی. ښاغلی اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی چې د طالبانو له راتګ وروسته د مخکینی مشر عزیز الله فضلي په ځای د کرکټ بورډ مشر ټاکل سوی دی. اعلامیه وایي کاري کمیټې بورډ ته مشوره ورکړې چې د کرکټ د نړیوال شورا د ښځو د کرکټ د پراختیا د څارلو په ګډون د افغانستان د نارینه او د لوبډلې سره مرستې روان دي وساتي چې نړیوالې لوبې وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان د کرکټ د مدیریت او نور اړوندو چارو د ارزولو لپاره یوه کاري کمیټه وټاکله چې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا هم پکې شامل دی. د دغې کمیټې کار دا دی چې په افغانستان کې به د کرکټ چارې څاري چې مطمئن سي هر څه د نړیوالې شورا د قانون پر بنسټ مخته ځي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه زیاتوي د افغانستان کرکټ بورډ د ښځو د کرکټ د پراختیا په اړه خپله مسلسله ژمنه تایید کړې، او د دې کار د ترسره کولو لپاره به کاري کمیټې ته بشپړ عملي پلان او بودیجه سپاري. کاري کمیټه به حالت څاري او د پرمختګ په اړه به تازه معلومات ترلاسه کوي. د کرکټ نړیوالې شورا داسې مهال په افغانستان کې د ښځو د کرکټ په پراختیا او پرمختګ ټینګار کړی چې طالبانو په دې هیواد کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له ورزشي، سیاسي، مدني او نورو فعالیتونو څخه منع کړي دي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي مدمخ کی ویلی و چې په افغانستان کې به د طالبانو په حکومت کې د ښځو کرکټ ته اجازه نه وي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی دی او هر غړی مکلف دی چې د شورا د منشور پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په منشور کې د نارینه وو او ښځو د کرکټ په متوازن پرمختګ او پراختیا ټینګار شوی دی. افغانستان په تیر وخت کې د ښځو د کرکټ لوبډله لرله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د هغوی فعالیت بند سو. ویل کېږي چې د افغانستان د ښځو د کرکټ اکثریت غړي له هېواده وتلي دي او ځینې یې چې پاتې دي په کورونو کې پټې دي.
و امریدل چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپل تازه پریکړه کې د افغانستان د ملي کرکټ لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده، خو د خزو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چټه چیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغه سنورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، درحال کې چې هغه فلسکار و خپل پوسوي له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خو خی او چاته بلوی و خی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متي الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترولونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د شي بیغه کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده چې لدی هغه نه تیر شي او زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پوړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي بیا ځکه دی هغه انده دروغ ک یو ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخار کیږي او دا بیا د تم زیان ده ټولنه تم زیان ده دا به انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لري کړي لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کی ریش خان په وحی د له پاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوی د له پاره هغه نورم تشویقی و یاره تر ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره دی مان نظر.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغه موصاف دی راکي دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل
یا هدف ته رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لارې ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. Thank you.
شباب